په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړ. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی اجمل ان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو ولس وسلوال وشل شوی دی او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا سهار وختي پاریس ته ورسیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ساده رډیو ته وویل
ای قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت معزز
خغلی رسولی وایي دغه قضیه د ټاکل شوی هټ لازم چړونو ورسته اړوندې محکمې ته سپارل شوې. د لوی څارنوالي اداره له سیاسي حزبي او قومي لیوالتیا پرته قضیه ته د رسیدګۍ په برخه کې قانوني اقدامات کوي چې عدالت تامین شي. دا جوزجان پوخانی والی احمد شینګدی اته میاشتې مخکې دا وکړه چې خغلی دوستمه او ساتونکوی د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتو او ناوړه چلند ورسره کړی. همدارنګه تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شر زافیر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. چارواکی وایي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو لس داعش وسلوال وژل شوی. د دې ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي رډیو ته وویل چې د غبري تیر شپه د داعش په مرکز شبه. نوموړي وویل چې په وژل شو کې یو عرب او دوه پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکی وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تقاعد خزانه رئیس وایي د دوی هڅې روانې دي څو د تقاعد په پروسه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. ګل محمد منتظر نن آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاعد ریاست روانه پروسه زورونکې ده او د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
موږ دا پروسه ډېر سخت زورونکې ده او مسله مانع د کارت موږ سره پروسه د بایومتریک چې دغه د ولکل لزر نفر مجموع کې موږ د ټول بایومتریک وو ګڼه ګونه خامخا زیاتې مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي انده کې ان شاء الله دغه رفقیږي.
دا خبری ورسته له هغه کې چې یو شمېر متقاعدین شکایت وکړ چې د تقاعد خزانه ریاست د دوی کارونو په وخت نه خلاصوي چې لامل یې ډیر متقاعدین لستون سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د متقاعدینو د ستونزو د هواري ژمنه کړې و. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې یو روسی پوځي سلاکار وشل شوی. پرون د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل نیکولای افاناسوف د هما په ولایت کې د هوان په یو برید کې وشل شو. د روسیې د دفاع د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افاناسوف په سوریه کې د روسیې له یو شمېر نورو پوځي روزونکو سره یو ځای د سوریې مځکني ځواکونه روزل. د دې روسی پوځي سلاکار په وژل کېدو په سوریه کې د وژل شوو روسي پوځیانو شمېر 23 تنو ته ورسید. روسیا په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران لري. په دې هیواد کې له 2018 کال راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ به نن له واشنگټن څخه د فرانسې په دوه ورځني سفر پاریس ته روان شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ به د پنجشنبه پورې سهار وختي فرانسې ته ورسیږي او په ورپسې ورځ به دغلته د باستیل د ورځې په لمانځلو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم ګوري او تمه کیږي چې د دواړو خبرې اترې به د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو متمرکز وي. ماکرون تیره میاشت ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د باستیل د ورځې په لمانځلو کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره چې دا د فرانسې ملي رخصتي د سه کال د دې ورځ یاد لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي دول سلمي کلی سره برابر دی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر وایي یو کال مخکې له یو روسي حقوق دان سره لیدنه د پلار د انتخاباتي کمپاین په ګټه نه و بلکې هیڅ کله پلار لدی لیدنه خبر هم نه و. د ولسمشر ترامپ مشر زوی پرون د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل نوموړی احتمالا پر ناتالی سربیره د روسیې له ځینو نورو کسانو سره هم لیدلی. د ترامپ زوی ویلي وروسته یې له هغه او بخې دا ترامپ زوی وایي وروسته له هغې له ناتالي په نوم له روسي حقوق پوه خیز سره ولیدل چې ورته وویل شول دا لیدنه د روسیې د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې غواړي د ده له پلار سره د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په کاندیدۍ کې مرسته وکړي. خو د ترامپ زوی ټینګار کوي چې پر انتخاباتو د اغېز د همغږه کولو او یا د ده د پلار د انتخاباتي رقیبې هیلري کلینټن د تخریب هڅه یې نه ده کړې. او په اوکران کې وی محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر یاناکویچ محاکمه چې په ملي خیانت تورن دی د اګست درېیمې نیټې ته ځنډولې. دا محاکمه د یاناکویچ په غیاب کې کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د یاناکویچ نوی وکیل د زیات وخت غوښتنه وکړه. د کیپ د محکمې یو قاضي د یاناکویچ د مدافع وکیل دا غوښتنه منلې.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل محول محکمه استلاش شدند.
نړیوال بانک افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړل. د مالیې وزارت ویان
اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب سره په افغانستان کې سوداګري وده کړې ده. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د یوې روسي وکیلې خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړې. ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي رادیو ته وویل چې په عبدالرشید دوستم باندې د احمد ایشچی له لوري د جوزجان د پخواني والي له لوري د لګول شوو ادعاو په اړه لوی څارنوالۍ په بشپړې بې طرفۍ اسناد او مدارک راټول کړي او دوسیه محکمې ته سپارلې ده. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې اوري.
بلاخره د ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه لمیاشتو میاشتو وروسته ستره محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوسیه په بشپړه بې فری ډول څېړل شوې او یو میاشت وړاندې ستره محکمې ته لیږل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت
دی د ټاکل شوې پلاوی له لوري د قضیه په اړه لازمي څېړنې وسوي او یو میاشت وړاندې یعنی د روان کال د جوزجان میاشتې په 22مه نیټه اړوندې محکمې ته محول شوې ده. څه ډول چې تیره ورځ هم ولسمشر د لوی څارنوالۍ په بې طرفۍ ټینګار وکړ، د لوی څارنوالۍ اداره به له هر ډول سیاسي، حزبي، قومي تمایلاتو پرته قضایاو ته رسیدنه او قانوني اقدامات وکړي چې عدالت او انصاف رعایت شي. ښاغلی رسولي دا ونویل چې په جنرال دوستم د احمد شي د اداو په اړه د دوی موندنې اقتصادي نوموړي په دې اړه هم له خبرو کولو څخه ډډه وکړه چې ولې یو میاشلاندې محکمې ته د دوسیې د سپارلو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک نسول. په ورته وخت کې د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر له رئیس عنایت الله بابر فرهمن د جنبش ګوند له ویان بشیر احمد تینچ څخه په دې اړه نظر واخلو، خو دواړه په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. ښاغلی تینچ ازادي راډیو ته هم دومره وویل چې ډیر ژر به په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. احمد ایشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا کړې وه چې ښاغلي دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتاو او بد جنسي چلن یې ورسره وکړ. که څه هم د عبدالرشید دوستم دفتر دغه ادعا رد کړې، خو هغه لدی پیښ وروسته ډیر کم په دفتر کې لیدل کیږي. جنرال عبدالرشید دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره د محل په ترکیه کې ده. نوموړي په ترکیه کې په خپل استوګنځای کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د بهرنیو چارو له وزیر او د برخ له والي سره یو نوې ائتلاف جوړ کړ. خو د افغانستان لوی سرانوالی وای د جنرال دوستم دوسیه له وروستیو سیاسي جریاناتو سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د هغه په وینا دوسیه یو میاشت وړاندې محکمې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د جوجان پخوانی والی احمد اشی وای محکمې به ونې وړاندې د دوسیه په اړه غونډه درلوده. هغه وای د دې لپاره چې په محکمه کې د جانب مقابل لوري هیڅوک هم نه و حاضر، محکمې دوسیه بلې غونډې ته وسپارله څو امنیتي بنسټونه تورن کسان غونډې ته حاضر کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي نسو. همدارنګه تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شزدافر هوګو لارنس هم ویلي و چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
و مرتل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. پر هغه د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی له لوري تور پورې شوی چې له ده سره ناوړه د جنسي تیری په شمول ناوړه چلند کړی دی. لکه څنګه چې مو واوریدل په کابل کې د امریکا شارزافر هوګو لارنس هم پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو په اړه قضیه جدي وڅېړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې د حکومت ناراضي او په دې برخه کې د عدالت په بشپړه توګه پلی شي. تیره ورځ افغان ولسمشر هم په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د لومړي مرستیال دوسیه یې چیرې ده وویل چې هغه د لوی څارنوالۍ لخوا حقوقي موضوع ده او د لوی څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي، او جنرال عبدالرشید دوستم هم د لوی څارنوالۍ په اجازه د خپلې درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالر یو تړون لاسلیک کړ. د دې مرستو هدف په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې کمول او په دې برخه کې د افغان دولت د هڅو ملاتړ دی. دا خبره د افغانستان د مالیې وزارت په یو خبر کړي بیان کې انکړې ده. نور جزئیات یې د ملالۍ بشیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک په افغانستان ته د بیوزلۍ د کچې کمولو لپاره تر 4.5 میلیون امریکایي ډالرو زیاته مرسته وکړي. په دې هدف د مالیه وزارت له نړیوال بانک سره د چهارشنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس او د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس کارول کیږي.
همداراز په دې اړه د مالیې وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا مرستې له افغان دولت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لکه د کډوالو د بیرته راستنېدو ستونزې، د خصوصي سکتور پراختیا، په 50 ښارونو کې د پرمختیايي پروګرامونو ملاتړ، د برېښنایي شبکو پراختیا، د خوراکي مسؤلیت او په کلیو کې د سړکونو جوړولو پلانونه تر پوښښ لاندې راولي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي شوبهم چودري وویل د نړیوال بانک لخوا د نننۍ مالی مرستې منظوري د څرګندوي چې دغه بانک په افغانستان کې د امنیتي ناخوالو او ګواښونو سره سره د پرمختیايي ستونزو او خندونو په وړاندې د افغانانو له هلو ځلو او هڅو څخه په هر اړخیزه توګه ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان اوس مهال د بیوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. دا مالی مرسته د نړیوال بانک د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا چې د نړۍ بیوزلو هیوادونو ته ځانګړې شوې او همداراز د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د بیا رغونې د وجهي صندوق لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې نړیوالو مرستندویانو د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام په شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه جوړه کړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه.
له افغانستان سره د 500 میلیون ډالر د نړیوال بانک د وړیا مرستو په باب مو واوریدل. د سوداګری نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د سوداګری وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. خو د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره په دې هیواد کې سوداګری وده او پراختیا موندلې ده. د دې وزارت ویاند وایي په د سوداګری په نړیوال سازمان ته د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ پلانونه او ستراتیژۍ چمتو کړي دي. نور حالې د وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
سره لدې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان وروستۍ اندېښنه ردوي هم نه تاییدوي، خو وایي چې د یاد سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې پانګونه ډېره شوې او سوداګرۍ پراختیا موندلې. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د شویو ژمنو عملي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
خوشبختانه پس از زیات
در سازمان تجارت جهانی را نیکه مرغه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب لاسکلو روستا په افغانستان کې سوداګری پراخه شوه. کشمیر ته وګورو، په 2015 میلادي کال کې موږ نږدې 200 میلیونه ډالر پانګونه په افغانستان کې لرله، خو د کشمیر په 2018 میلادي کال کې 1.2 میلیونه ډالر ته ورسیده. بل مهمه خبره ده چې موږ د دغه سازمان لغړیتوب روستا 15 کلنه ستراتیژي تر 2013 کال پورې جوړه کړې. خغلی قوقندی دا شنویل کوم استراتیجی چې دغه وزارت جوړه کړي گزارش په کابینه کې ولسمشر ته وړاندې شوی چې ولسمشر اړوند وزارتونو ادارو ته د یاد استراتیجی د پلي کولو هدایت ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د پانګونې لپاره د یو مناسب چاپیریال په برابرولو کې پاتې راغلی. په راپور کې ویل شوي چې اداري فساد او امنیتي ننګونو په افغانستان کې تجارت او پانګونه له ستونزو سره مخ کړې ده. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په باور یو لړ بنسټیزو ستونزو په ځانګړې توګه د حملو نقل او برېښنا په برخه کې شته ستونزو سوداګر له پانګونې زړه توري کړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان مرکز په سویس کې دی او افغانستان تیر کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. محمد قربان حقجو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه په کار پیل کړی دی. سره لدې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان یاد اندېښنه په ښکاره توګه رد او یا هم نه تاییدوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې سازمان اندېښنه پر ځای بولي. د دې خونو د نړیوال اړیکو رئیس ازرق شافیزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال تجارت سازمان نظر متاسفانه سم دی. د افغانستان پاکله دلته فساد شتون لري، دلته ناامنی شتون لري او د پانګونې لپاره مساعد زمینه نشته دی. او د افغانستان چارواکي لوړ پولي چارواکي د قدرت د ویش په اساس سره جنجال لري. ملي وخت د دې لپاره چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره او د خلکو د هوسایۍ لپاره یې ورولګي، دوی خپل د اختلافاتو پاکله یې لګوي او قرباني کوي.
خغلی افیزی وایي وروسته یو نامنې او د روژې په میاشت کې خونړۍ بریدونو سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول. نوموړی وایي حکومت ته پکار ده چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره د امنیت د ټینګښت تر څنګ د فساد د مخنیوي لپاره هم جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو پرون وویل چې د روان کال راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا هغه موضوع چې نن ولس جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړله. په عمومي غونډه کې په دې خبرې وشوه چې بې ځایه شوې کورنۍ ځینې لویو ښارونو ته څیرمه، ځینې په خیمو او ځینو پرته له خیمو په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو دغه راز ازادي راډیو سره هم په خبرو کې ویلي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د جرګې په غونډه کې نن پرېکړه وشوه چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرګې ته ور وغوښتل شي او د دغو بې ځایه شوو پر ستونزو ورسره خبرې وشي چې د وزارت څه اقدامات کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په هوارولو کې د کډوالو چارو د وزارت هڅې کمزوري ګڼي او وایي چې په روان کال کې د نامنیو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو د کډوالو چارو وزارت ورته هیڅ ډول تدابیر نه لري. دوی وویل همدا اوس ځینو لویو ښارونو ته څیرمه په زرګونو کورنۍ، ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته، د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، سرپنا او داسې نورو ضروری وسایلو د نشټوالي لامل په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. دوی دا هم وویل په دې برخه کې کندوز او د هلمند اوسیدونکي تر نورو زیات زیانمن شوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه د جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته وویل:
ظرف کمیسون ته دنده سپارل کېږي چې دغه موضوع یوازې کندوز نه، د افغانستان په ټولو ولایت کې د بې ځایه شوي د مشکلاتو په هکله د مهاجرینو وزیر صاحب خپل کمیسون ته راوغواړي او دغه موضوع سره شریکه کړي او رایه حال یې بېرته تالار کې له دوستان سره شریکي.
یوازې د کندوز ولایت نه دی چې خلک یې د جنګونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي، بلکې د ننګرهار ولایت د شینوارو د اکثرو ولسوالیو، د کندهار، فراه، هلمند او ځینو شمالي ولایتونو په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي چې اوسمهال له ډول ډول ستونزو سره مخې دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بې ځای شوو کورنیو د شمېر زیاتوالی له امنیتي وضعیت سره تړلی دی، په دې معنا چې په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده بې ځای شوي پکې هم زیات دي. دوی وایي په ځینو سیمو کې چې امنیت یې مخ په ښه کېدو دی ډېری کورنۍ بېرته ورګرځېدلې دي. د دغه وزارت ویان حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته وویل: د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,4496 کورنۍ چې د غړو شمېر 2,4,9,6 کېږي له خپلو کورونو بې ځای شوي چې په نوبت سره مرستې وررسېږي. خاغلی میاخیل وویل: بې ځای شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ اوس هم روانه ده.
کمیتا جوړه شوې، کمی کورنۍ چې مستحق وي هغه پېژندل کېږي، له هغه وروسته دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کېږي. نو په مجموع کې په ټول افغانستان کې 9,500 کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا له 2,500,000 څخه ډېر کسان کېږي.
د چارو پوه میر سردار زدرنډ په دې نظر دی چې امنیتي ځواکونه باید د امنیت راوستلو ته تدابیر پراخ او جدي کړي، او سربیره پر دې دولت ته پکار ده چې د بې ځای شوو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستندویو ټولنو او موسسو ډېرې مرستې جلب کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب وکیب نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زموږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وکتل، خو هغه ونه په سپینګیري راغون کړه، سپینګیري سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه. موږ ته
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړي دار باس کې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې موږ ته دا چې څه نکړو ولې ولا سکور کې چې څنګه کور ساتي چې زمانو بارا ته چې نه دا وسنه لار د مجور نه پاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېرې د دحمدل احمد اوسیدونکو. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو، مهاجرینو مخکې $1,200 او د هر ماجر $200 سي اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې $1,200 به تا وته وته کول شي د هر پی نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي.
الو السلام علیکم.
مسلمانان په دا د یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري، آیا د دوغو ګنا د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب؟
دا استاد پرک تو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غب سب د غک سبتون کې ماشين کې مو امپریو مخته پیغامونه راستوي. پیغامونه هر مرته خبرو د افغان بیسمت سو اتل شمیر لار مو هم مختلف کلی پیغامونه راستو، خو په دې ورستیو کې د سیستم خراب دی او لکه چې د سیستم جوړی تاسو کولای شئ چې بیا هم د ازادي رادیو داخلي شمیرې ته ټلیفون وکړي 0000 2 3 شپږ 1 او خپل په خپل غږ پیغام پریږدي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وای د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د او یوه روسي وکیل خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړي. ډونالد ترامپ جونیئر د سیشن بی په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې هیڅ کله خپل پلار ته له روسي وکیل سره د خپل لیدنې په اړه څه نه ویلې. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړو د ترامپ د زوی او روسي وکیل د خبرو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر ویلی له روسي وکیل او یا نور روسانو سره خبري د خپل پلار د سیالي هیلری کلینټن ته د ضربې رسولو او یا په انتخاباتو د هغوی د تاثیر په پار نه دی کړی. هغه له فاکس نیوز سره د سشمې پورز مرکه وکړه او ویل چې د تیر کال په جون میاشت کې د او روسي وکیل ناتالیا وسلینسکایا خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه ده کړې. هغه ویل خپل پلار ته هم د دې خبرو په اړه څه نه ویلي.
There was nothing to tell.
دا هیڅ مسله هم نه و چې زه پلار ته وایم. زما مطلب دا دی چې زما په یاد هم نه و تر هغه چې تاسو دا مسله یاد کړه. دا په اصل کې کومه غټه خبره نه و. د شلو دقیقو لپاره د وخت ضایع کولو د شرم وړ ده. خو د کانګرس ځنی غړي د ترامپ د زوی او د روسي وکیل خبرې په هغه ایمیلونو پورې تړلې بولی چې د ولسمشر ترامپ لخوا د جولای په 11 خبره شول. د اوراګان ایالت سناتور ران وایډن ویلی دا ایمیلونه ښکاره کوي چې د ډونالد ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیئر د امریکا د دیموکراسي د خرابولو په خاطر له یو بهرني دښمن قدرت سره خبري کړې دي. ترامپ جونیئر بیا دا تورونه بي ځای او خندون کې بللې دي. د امریکا په سناجرګه کې جمهوریت غوښتونکي سناتور او د اکثریت رئیس میچ مکنل ویلي د سناجرګې د څېړونکو ډلې د څېړونکو پایلو ته په تمه وي څو د دې قضیه په اصل پوهیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې د خپل زوی ننګه کړي او هغه په وطن مین شخص بللی دی. د ولسمشر ترامپ د زوی مدافع وکیل آلن فوترفاس د جولای په 10 په یو بیان کې ویلي موکل یې هیڅ ناسم کار نه دی کړی او په دې اړه هر ډول سپیناوي ته حاضر دی. اخوا روسي میرمنې ناتالیا وسلینسکایا ویلي له سیاست سره هیڅ لیوالتیا نه لري او ترامپ جونیئر سره په لیدنه کې په دې نه پوهیده چې ترامپ به راتلونکی ولسمشر وي او یا دا د کوم کاندید لزوی سره خبرې کوي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو اداره اف بی آی د 2014 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې آیا د ولسمشر ډونالد ترامپ همکارانو له روسیې سره نه قانونه اړیکې درلودې که څنګه خپل تحقیقات پیل کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو د ټولنیزو رسنیو لالارې د هغې کمپاین په اړه واوریدل چې د زمانو چیرې دی په نوم پیل شوی. دا کمپاین پر دې سرخه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو نومونه ډیر نه اخیستل کیږي. خو اوس به دا واوري چې په جاپان کې یو داسې ټاپو شته چې ښځې نشي ورتلی.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپیشلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 18 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکي اوسي خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړ شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کېږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوی چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړی دونکي دي. دا آثار د تلورمی او اطلسمی پیړۍ ترمنځ جوړ شوي دي. جاپان په 1922 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد شل ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شوي دي. په دغه ساحو کې شپاړس کلتوري او څلور طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منه دی.
له اسمه څروانه مو اوریدل چې د هغه د جاپان د هغه ټاپو په اړه معلومات راکول چې خزی له ورتک څخه محروم دي، په دې معنی چې خزی نه پریښودل کیږي چې د ټاپو ته ورشي. په همدې سره د خبري مجله پای ته ورسیده. زما همکاران سړیو ترغلی سید سمی عباس ته